دا مشال یو فروانو پرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه منې وخت شوي څلور بجې په دې غړي کې ستاسو لپاره دوا اونیزي خبرونه لرو یو د مشال رادیو وی مجلد چې پکې تاسو خپل پیغامونه او د هغې ځوابونه اوري او بل سروې اونیزه خبرونه دا چې د خزو ستونزې او مسلې او د غراست هغې لاسته راوړنې مخې ته راوړي هو تر هر څه مخکې اردو ملی حامد ادا ته چې تاسو سره ساتو تازه کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه ته ټول اول په مخکې د خبرونو سره ټکو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د قومي اسمبلی نه د باور رای ګټلو پس اسمبلی ته په وینا کې د انتخاباتي اصلاحاتو راوستو اعلان کړی. د اسلام آباد په سرکاري تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو پس دوه سرکاري کالجونه تړل شوي او د بیلاروس حکومت هلته د بشري حقونو یو مشهور سازمان پر ضد د جرمونو مقدمه پیل کړي. وزیر اعظم عمران خان وای په انتخاباتو کې د شفافیت باوري کولو لپاره حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو پریکړه کړې. د مارچ په شپږمه په قومي اسمبلی کې د باور رای ګټلو وروسته عمران خان اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د ووټونو ورکولو لپاره به الکترونیکی ماشینونه متعارف کیږي سو د انتخاباتو پر نتیجو چاته اعتراض نه وي. عمران خان د سینټ د مارچ درېم انتخاباتو په اړه د درغلو د تورونو طرف ته په اشاره د هیواد انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه وکړه چې معلومات راغونډ کړي چې د ووټونو اخستو لپاره څومره پیسې استعمال شوي وي. عمران خان ویل چې هیڅوک پاکستان له پرمختګ نشي ودرولی. نوموړي یو واري بیا خپل دریز تکرار کړ چې د اپوزیشن ګوندونو د فشار باوجود به هیڅ درغلو عناصرو ته NRO نه ورکول کیږي. عمران خان دا زیاته کړه چې د رشوت خاتمه لپاره ګډو هڅو ته ضرورت دی. عمران خان د باور رای خستو اعلان د مارچ په څلورمه له هغه وروسته ولسته د وینا پر مهال وکړ چې د سینټ په انتخاباتو کې د اسلام آباد په چوکۍ د پیپلز ګوند یو مشر او مخالفو ګوندونو ګډ کاندید یوسف رضا ګیلانی د حکومتي امیدوار عبدالحفیظ شیخ په مقابل وګټله. د خالی په ورځ د قومي اسمبلی غړو د رایو اچولو وروسته د اسمبلی سپیکر اسد کیسر د نتیجې اعلانولو پر مهال ویل چې عمران خان د 322 کسیز اوان په 1,78 ووټونو خستو سره د باور رای ګټلې ده. په عین حال کې نن مخالف ګوند مسلم لیگ نون یو شمېر سیاستوالان د اسمبلی ودانۍ بهر موجود وو. دوی په خبري غونډه کې د وزیر اعظم لخوا د باور رای خستو باندې نیوکې وکړې. دوی تور پورې کړ چې د اسمبلی ودانۍ بهر د تحریک انصاف کارکوونکو او پلویانو ورسره بد چلند کړی. بلخوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې د عمران خان لخوا د باور رای اخستو باندې تنقید کړی. نوموړي ویل د پارلمان بهر چې سوشو لغه د غندنې وړ دي. د بلوچستان په سیبه سیمه کې 14 پنځه کسان وژلي او د دوو سرتیرو په ګډون 15 نور کسان یې زخمیان کړي. د سیمې مرستیال کمشنر زاهد شاه خبریالانو ته ویل چې دا 14 پرون له سیبې نه 10 کیلومتر لرې د بابر کچا په سیمه کې هغه مهال شو چې د ودانیو جوړونکو یوې کمپنۍ مزدورانو د سپرلو موټر په سړک تیرېدو چې ور باندې د ځمکې لاندې ښخ شوي ماین ورو چاودید. د نوموړي په خبره په پیښه کې زخمي شوي کسان هسپتال ته رسول شوي چې پکې د ځینو حالت نازک ښودل شوی. دوی ویل چې په دې اړه پلټنې کوي خو چا تر اوسه د دې 14 ذمهواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د ټانګ جنډوله سیمې اوسیدونکي د تیرو 15 ورځو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره په ډیر اسماعیل خان کې په جی پی او څلور لاره د یوې 14 پوځي چاوڼۍ مخې ته په احتجاج ناستي. دوی په 2009 کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو ړنګو شوو کورونو او دوکانونو د معاوضې غوښتنه کوي. د ټانګ ځایي انتظامیې د احتجاج کوونکو د تازه څرګندونو په جواب کې سندي ویلي خو تېره اونۍ د ډیر اسماعیل خان کمشنر یحیی اخونزاده مشال ریډیو ته ویلي چې په سیمه کې 50% د دوکانونو ورله مخه جوړ دي او د پاتې نورو د میرولو منظوري ورکړل شوې ده. احتجاج کوونکو وایي که د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو مجبور به شي چې په پېښور کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د کور مخې ته خپل پرلتو غځوي. د اسلام آباد انتظامی وروسته له هغې دوه کالجونه تړلي چې په زده کوونکو کې د کورونا وایرس ټسټونه مثبت راغلل. د اسلام آباد د صحت ضلع چارواکي د مارچ په 15 ځایي انتظامی ته د دوو سرکاري کالجونو I-101 او د F-73 د تړلو هدایت جاري کړل. تر دې وروسته دواړه کالجونه د نامعلومه مودې پورې وتړل شول. د F-7 کالج یو استاد اشرف علي مشال ریډیو ته ویل چې د زکونکو او کالج عملي کورونا وایرس ټسټونو وروسته معلومه شوه چې اوه طالب علمان پکې کورونا وایرس وهلي دي. نوموړي ویل چې د دغو زکونکو د کارنتین موده پوره کېدو وروسته چې د بیا ټسټ نتیجه منفي راشي نو د ځایي انتظامی د امر وروسته به کالج بیا خلاصیږي. او د بیلاروس چارواکو هلته د بشري حقونو د یو مشهور سازمان یو شمېر غړي نیولي او د دې سازمان پر ضد یې د جرمونو مقدمه پیل کړې. دا په بیلاروس کې د ټولواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر مخالفینو د چاپ تازه لړۍ ده. د ویاسنا په نوم دې سازمان د پرون ویلي چې د پلټنو کمیټې د دوی پر ضد مقدمه پیل کړې او تورې پورې کړې چې دوی داسې ولسي احتجاجونو ته مالي او موادي مرستې ورکوي چې بندیز پرې نشته او له عامه نظم نه سرغړونه کوي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې ملي امیزاده وړاندې کول. په دې غړي کې دوه اونیزي خبرونه لرو، سروه اونیزي خبرونه او د مشال پر نوم. خو تر هر څه مخکې راځو د مشال پر نوم اونیزي خبره د مشال رادیو وبخې، د مشال رادیو وی مجلس تاسو لپاره لرو. د مشال پر نوم خبرونه نه ده، دا خبرونه چې تاسو لپاره نجیب امیر جوړوي، پکې تاسو د ادبي هلو ځلو په اړه معلومات اورئ. د خبرونه کوربا نجیب امیر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د پښتو د خوږ ژبې شاعر عبدالرحیم روغانی په یاد غږیږو. هغه سخ کال د فبروري په 23مه له ورپېخې ناروغۍ وفات شو، خپل مینوال یې غمجن کړل او د تللو د قافلې ملګری شو. نوموړي سناسه اویا کاله وړاندې په مټه سوات کې نړۍ ته سترګې غړولې وې، خو د هغوی مشران د دیر د ډوګدارۍ نه کلونه پخوا سوات ته کډه شوي وو. په دیر کې اوس هم د روغانیانو کلی موجود دی او هغوی هلته استوګنه لري. نوموړي د 2012 کال د مې په 1 زموږ همکار هارون باچا ته په سندرو میل خپرونه کې د خپلې زوکړې د ځای ځایګي او د خپلې شاعرۍ د پیلولو په اړه داسې معلومات ورکړو.
جما خو زه پیدا شر مټه علاقه ده سوات. ابتدائی تعلیم بس لسم سینس فرسٹ ڈویژن کو ادا گے نہ پس بیا جما والد سے وہ دا اسکول تعلیم نہ خوخو اگر دا وہ کہ اسکول تعلیم سے حقوق کی نہ کاتل کی کت جامع ہر تزینو لے گم دے خیو کالک تے برام نزی او بیا رس ماش پارا سو پوری پرائیویٹ کڑو او پدی دوران کی ز اسکول سال مش پگیش کالت ما تدریس سلسلہ جاری ساتلو شعر و شاعری خو زما دې د وړوکوالي نه وه، ځکه چې زه په 4 کې وم، 5 کې وم، نو ما به استادانو ما ته ته په ما پورې څه جوړ کړه، بل به ما پورې څه جوړ کړم. دا مې یاد دي چې ما ته بډه شاعري به ما په هغه وخت کې کوله، خو باقاعده شاعري کې وه. نو زه د 8 نه هم داسې دې کلاسونو کې زوم چې ما به لیکله او هغه به ما جمع کوله. خو بیا هم د ډېرې زمانې پورې چې ما څه لیکلي نو هغه زمانه بیا ضایع شي ورک شو. تقریبا په 84 کې بیا ما دا سوچ را غی تیر دا فن خو ما اسم پریدی نه، نو ما دا سوچو که تیر دا یو فن دی، دا یوازې د سندر دا پارا نه دی، بلکه دا را دی دا پارا هم دی چیز که دا مخلوق خدا خدمتو کما. زما پا زین که سری آغاز خلکو تو رسو ما او سیز دا کوم دا جن پا لارا که نچه آغا سلسلوار دا خلکو تو ران دا کوم دام یو عبادت تین پا دیت طریقوانی ما اولانه کتاب نوی نغمه و پینزه کاله که اولی که.
د خوږ ژبې شاعر ارواښاد عبدالرحیم روغانی د ژوند او کار په اړه به زموږ خبرې روانې وي. وروسته درته د هغه د ملګرو ادیبانو او شاعرانو خبرې هم دراورو، خو اوس ته کرن خان په آواز کې د روغانی صاحب دا کلام اورو.
ارمان پیدا کرے پسڑ باندھی بیمار تھی درمان درمان پیدا زئی پتن باندھی سندان پزڑری خم پیدا کڑم زئی پتن باندھی سندان پزڑری خم پیدا کڑم زئی پتن باندھی ری خم پزڑ سندان سندان پیدا کڑے زئی پیدا کڑم ارمانی زئی ارمان پیدا کڑے زئی پیدا کڑم ارمانی
د کرن خان په واس مو د عبدالرحیم روغانی کلام اوریده. د خغل شاعرو زمونږ په منځ کې نشته، خو یادونه ژوند دي. د هغه اشعار او افکار به تل د پښتو د شعر د قدردانو په ذهنونو کې خپل ځای لري. نوموړي په خپل ژوندونه دا ویلي چې د موسیقي سره بې حد او بې کچه مینه لري.
موسیقي دا هو قدرتي خبر دا لازمی خبر دا چې دا سی فنکار چې کم د فنون لتی په سر تاریخ لري هغه به ارو مرو فخی او بلکې دا سی به فخی څنګه چې یو موسیقار هغه فخی نو موسیقي خو ما ډیر زیات فخره زما زیات تر ناشناس سی به واز ما فخ دی دا سی هم انسیب شو چکی منو زب خپل کلام اکثر زیات تر تم ترنم کې وایم
دا خبرې دروخه د عبدالرحیم روغانی وی چې اوس ته تاریخ برخه دي دا چې تل تر تله په خنوم پای خاغلی نو نن موږ هم د مشال رادیوی مجله کې د نوموړي پر ژوند او کار خبرې کوو دا غه د شعر او نثر ګڼ کتابونه چاپ شوی لومړی کتاب یې په 1992 کال کې چاپ کړو چې اول یې ورته تاریاق نوم غوره کړو خو بیا وروسته یې نوم بدل کړ او نوې نغمه نامه یې پرې کېښوده د سوات سیمې لیکوال شاعر او کلتوري شخصیت عثمان ولسیار په دېړه مشال لډیو ته داسې وویل
نو نوې نغمه د روغانی سیم لومبی کتاب چې کوم په 1992 کې چاپ شوی و روغانی د پښتو شاعرۍ کې دا د یو ځانګړي اسلوب شاعر و هغه یو رجحان ساز شاعر و ډیر زیات د خپل اندازي او شاعر چې هغه پښتنو ته نوی فکرونه راوړي دي او بل زاړه فکرونه هغه په نوی پیرایه کې پیش کړي دي دا هغه اسلوب چې د ځانګړی اسلوب دی په هغه باندې چې اثر نشته زیات کا اثر دی نو هغه د خپل اولس او د خپل اولسی فکر یا د اولسی شاعرۍ د اسلوب اثر و په پنی حواله باندې دغه شاعري ډیره زیاته منوره ډیره خوندوره شاعري ده خو دې سره سره د روغانی صاحب چې کم بنیادی کار کړی هغه په فکری حواله دی چې هغه د طنز او مزاح په شکل کې زمونږ ټولنې زمونږ د سماج د پښتون قوم د دې هغه ستونزې چې دی هغه په ډېر ښه انداز کې هغه مخې ته راوستي او د دې بد خصلتونه چې کم دي هغه غندل هم دي او هغه په ډېره ښه طریقه د اسلام کړی ده
د نوې نغمې تر څنګ د عبدالرحیم روغانی نور کتابونه هم چاپ شوي چې زوریدلې احساسات سندریز احساس خود غرض د رڼا ساس کې سندر یو خبرې او قربانه خیالونه د یادولو وړ دي د هغه کتاب خود غرض په 2019 کال کې په لندن کې په انګریزي ژبه هم چاپ شوی چې د سیکرټ سپیریټ آف سیلفیشنس نومیږي او په آنلاین یا پر لیکه د خرڅلاو لپاره اوس هم په امازون بازار کې موجود دی دا کتاب د لندن یونایټیډ پی سي ادارې خپور کړی او له پښتو عبدالقاسم سواتی او پروفیسر رحم غنی انګریزي ته اړولی دی تخبرونه په دې برخه کې د هارون بچا په غږ کې د عبدالرحیم روغانی لدیخ کولی غزل نه خوند اخلو
هغه سرل هغه ټاله ټاله لړې ساتي لاړو نو پیاله لړې ನೂರು ತಮಾಷಿ ತಕೀನು ತಮಾಷಿ ತಕೀನು ಉಸ್ಬದ ನೂರು ತಮಾಷೆ ತಕೀನು ಸುಮಂದೌ ರಸೀದ ಸ್ಯಾಲೇ ಲಾಡೆ ಆಗ ಸುರುರು ಹಗಟಾಲ
دا واز د هارون بادشاہ او دا کلام د عبدالرحیم روغانی و زمونږ د خوږژبه شاعر د 2021 کال د فبروري په 23 د ورپېخې ناروغۍ له کبله وفات شو او د سوات په ګلکده کې خاورو ته وسپارل شو هغه سوات چې د پرمینو او په یو شعر کې داسې یاد کړو چې بیا چې شي تازه زړه یادونه روغانی ته خدای د سوات ته راوله د سوات په بهانه مشال رادیوی مجلې ته وګه چې دا ځل پکې دروخه د عبدالرحیم روغانی د ژوند او کار په اړه معلومات او دغه د ملګرو فرهنګیانو تصورات اوري د دې خبرونې په جوړولو کې په سواد کې د مشال رادیو همکار نیاز احمد خان موږ سره مرسته کړې ده چې من نترې کو روغانی یو له هغه شاعرانو څخه دی چې قطعې زیاتې لیکلې دي کلونه پخوا په نوخار کې د وی مشاعرې پر مهال چې هغه خلکو ته خپلې ترسکونې قطعې یا سلوریزی او راولې نو د هغې مشاعرې مشرانو په شریکه نوموړي ته د بابای قطعه خطاب ورکړو اوس هغه په همدې نوم هم یو پیژندګلوي لري، خو لیکوال او څېړونکی همایون مسعود وایي د روغانی شاعري یوازې تر کېتو پورې محدوده نه وه.
خلکو چې دی هغه بابای قطیه ته محدود کړه وو، خو نه هغه یوازې دا چې بابای قطیه وو، خو هغه چې په فرانس کې چې دی نو داغه مونږه داغه د سیټایر په وجه باندې چې د سیټایر په جبه باندې هغه د خپل قوم چې دی اقام هغه مسائل چې دی نو اجاګر کړی دي، نو بهشکه چې دی نو هغه د فرانس د وولټیر نه کم شخصیت نه وو.
لیکوال شاعر ژباړن او د قانوني چارو په توله ایډوکیټ وای روغانی په انسانیت مین شاعر وو.
نو بس روغانی صاحب خو یو جنوان شاعر وو او داسې دغه په شخصیت کې ډېر زیات خوبای وي، خو کمی چې هغه دومره د شهرت بام تر رسول له هغه هم دغه شاعری وا پغه باندې بدل تمل کر استاد سره بلا خبره کړي چې په دې جدید شعری ادب کې چې دغه کم کنټریبیوشن دی د پښتو دا په مدو مدو خلک یاد ساتي. روغانه صاحب چې څومره ښه شاعر او دومره زبردست انسان مو، ما بل په سوشل میډیا باندې د خپل اکاونټ نه پوسټ هم کړو چې ډیر زیات په بد حالت کې خبرې هم نشو کولای، خو ما ته دا خبره وکړه چې یاره ما ټول عمر د انسانیت لپاره شاعری کړې ده، ما سیک هندو بل مذهب والا یهودی عیسائی دی ته نه دی کتلی، خو چې کم ځای دردیدل انسان دی نو ما دغه غږ پورته کړی دی. او بل ادا چې یو خبر دا زما سره په حالاتو کې هغه شریکه کړی و چې کم انسان د نور مخلوقات درد نه محسوسای نو دا انسان نه د مثال د کانی، نو دا هغه تعلیمات چې دی په شاعرۍ کې کاغی ته منګه ګورو یا دا هغه منګه روزمره ژوند کې د خلکو سره ډیلینګ ته ګورو، یو ډیر لوی انسانو ډیر لوی انسانو دومره ښه شاعر چې ما دا هغه په دویم کتاب زوریدلې احساسات باندې خپل کم احساس ور کړو چې کپرس کا افلاطون د شاعری لوسته یا اوریدل وی، نو هغه بشر تم د خپل تخیلاتی ریاست نه د شاعر د وستو خبره نه وکړي.
اتولای ایډوکیټ د افلاطون د ریاست کتاب حواله ورکړه چې پکې نوموړی ویلیو د هغه په خیالي جمهوریت کې به د شاعر ځای محدود وي، هغه به د معبود حمدونه او یا هم د وطن حماسي شعرونه وای، تر دې هخوا ورته هغه نور ځای نشي ورکولی. خو عبدالرحیم روغانی ته خلکو په زړونو کې ځای ورکړو. د هغه ملګری شاعر سراج الدین سراج وای روغانی د مظلومې طبقې لپاره شاعري کړې وه.
هغه همیشه د مظلومې طبقې شاعري کړې ده، د ظفل اقام چې کوم دی، د دې نظام غندنه یې کړې ده، دا نظام غندلې ده، او په خپل شاعري کې د مظلوم خلکو د هغوی دردونه اهونه سندري کړې دي او قام ته مخامخ کړې دي.
تمشال رډيوي مجله وره در واخه د عبدالرحیم روغانی یو بل شعر یو وار بیا د هارون بچا په غټ کې درته وړاندې کوم.
भगत तन कई मिली नग मरा तगीगी नन हगनन सबाए राता मुक्के मुक्के गीगी नन हगनन सबाए राता मुक्के मुक्के गीगी नन شاری کوی بھگئی شاری راتا سم شاری کوی بھگئی شاری راتا سم شاری کوی بھگ خندا گانی دی بھگ خندا گانی دی ولا رات خندی گی نن بھگ نن سبائے راتا مکھ مکھ
د هارون بچا په واس مو ته عبدالرحیم روغانی کلام اورید. روغانی درې زامن او ولونه درلودې. د خبرونه په دې برخه کې د عبدالرحیم روغانی د لمسی عرفان خبرې دراورو. هغه د روغانی صاحب د مشرۍ لور زوی دی او خپل نیکه ته ډیر نږدې پاتې شوی دی.
د بابا چې دی خپل درې زامن دی دغه ویلونه دي کنه زما د مور سره وزیر مشر لور زوی ما او منګ بس اولنې نو سې زیم نو لکه زه بابا سره ډیر زیات کلوز ما مال بابا سره ډیر زیات ټیم تیر کړل او بس چې چرته بم تو خاص کر ما ته به زیات تر وی زکه بابا په ما باندې ډیر زیات مینو.
عرفان وای نیکه عبدالرحیم روغانی پر ژوند مین سړی و او غوی ته تر روستې سلګې تسلی ورکوله چې هغه بخښي او په خپل خوبه ودرېږي.
بس بابا د اخر ټیم پورې د اخر نه ورس پورې لکه دغه خبره نه کړی چې باغې باندې مونږ ته تکلیف راوړې وې به زه خبر اوري يم زه به جوړ شم بابا خپل حوصله بالکل نه بیلې بس اخر نه ټیم چې شو بس داغې نه بعد هغه کله به وشه شو داغې نه بعد داغه حوصله دغه شو داغې اخر ټیم پورې هغه ډیر غټ جنگې ولړو ډیر زیات لکه بابا زنی شمېلې چې بابا امر طاقتور انسان په دې دنیا کې بلوي
خودری غچې داسې ونه شول عرفان خپل نیکه او پښتنو یو لوی شاعر بایلوت لمسی عرفان وایي پښتنو پر ژوند او مرګ داغه نیکه ته ډېر درناوی ورکړی دی
او بل دا خبره چې نن چې ما کم صورتحال ولې خلکو ډېر زیات مشکور یم چې دومره خلک راغلي د بابا دومره عزت یې بابا له ورکو دا د بابا اخرنۍ ډولۍ وه بابا له ډېر زیات عزت ورکو
خبر اچھی دروغانی صاحب د کورنۍ او قام شو نو لکه چې مخکې مو یادونه وکړه چې داغوی مشران ډیر کلونه په خوا د دیر له ډوګدارې سواد تتللی نو داغه په مرګ د دیر دروغانیانو یو پلاوی د سیدو شریف ګلکدی ته ورغلی او خپل یو شاعر خپلوانې د وښکو په بدرګه کې د خاورو سینې ته له ډیرو ارمانونو سره یو ځای سپارلو په دغه ډله کې شیرزمان شیر روغانی هم هغه مشال لډیو ته ویل
نو منگا دا دیر دے طرفنا ٹول وفد چراغلے دے دا روغانی قام شپاگے کی زمنگا استر مشر مولانا گل نصیب خان صاحب سینیٹرم تو چر پراوڑے ہو داغا سر زمنگا چکم دے پلے لاجی صاحب چی دا روغانی تنظیم آگا صدر دے پدے وقت کی او داغا سر چکم دے نہ دغا سینئی مرور چاغا سیکٹری دے نہ ٹول قام دا طرفنا دا یو وفد راغلے ہو دلتا چر پراوڑے ہو داغا پدے جنازہ کی شریک شو منگا دعا کو چی رب کائناتا دے بابالا چې څنګه مقام تا دلته ور کړو دی بابا لا چې کوم مقام تا د جبې د لیک په لحاظ سره د اواز په لحاظ سره دلته ور کړو دا مقام ولا په جنت الفردوس کې مور کې
بیا چې سیندا زړ یاتونه نه بیا
سراج الدین سراج د عبدالرحیم روغانی نږدې ملګری شاعر او داغه سره دومره مینه وه چې خپل شعرونه به ورته په یاد و یاد وی کنه خو د روغانی هغه وته ټول په یاد و یاد دي هغه وایي
یاره جی مرای می غوټه زوس ویم چې تاسو سره می خبرې م نشم کولې لکه دومره زما د غدي احساسات منګ ټوله کړه راغلی او زما د کور سره او زما رورو په ما ډیر ګران او موږ د لری لری پورې یو ځای ګرځېدل یو زما د هغه حالات تر عمر باسو سوم جی او ډیر ګریټ سره او ډیر معصوم سره او انتهایی مخلص مینا ناک او زړسوان دے ما چې پاغه کې کمی خوبې لیدلې دي دا هغه شاعری ما سره پرتا دا کما چې په اندر ریکارډ نشتا یار زه خو ته ویم چې ما دومره زیات خو خو چې زه چې دا هغه څومره شاعری کړې دا ټول ما په یاد یاد کړې د دې نه زیات عقیدت نشي کېد
اته رحمان اته د سواد د جهانزیب کالج د پښتو سانګې مشر دی هغه مشال لډیو ته ویل روغانې د خپل اسلوب لمخې یو نادر شاعر او دا غه د مړینې لوجې چې کومه تشه پیدا شوی هغه به په ډیره ګران ډکیږي
پنور اولو به دغه نلوی شاعرانه مو دغه نه به ډیر لیکلم کړي خود اغه موضوعاتی او اسلوبیاتی نه وخت چو دا صرف دغه پیژنګلو زه خدا غنم چې ډیر مودا په پښتو ادب داسې شاعر داسې لیکوال پیدا نکړې شي ډیر مودا بلګی شي څوک د روغانی غوندې پیدا کی یو دغه پرنګ کی خبره کی یو دغه پشان خبره کی بیا دا چې د سواد په حواله باندې اغه د پښتو ادب کې د لری لری پوری د سواد نمائندگی کړی ده دا د سواد په پښتو ادب کې ډیر ژوندې ډیر متحرک او ډیر توانه आवाज سواد دغه نه محروم شو
اته رحمان اته وای دا د نورو لیکوالو سړونکو دند د چې عبدالرحیم روغانی پر فن سړنی وکړي او د هغه د ادبی سفر هغه درسي هم پرانیزي چې تر اوسه نه دی پرانستل شوی
دا سیده چې د روغانی سه په شاعرۍ کې ډیر زیات پرتونه دي ډیر زیات پاغه کې زاویې دي پاید مختلف زاویو نه کار کې دي چې د شعرم په خپل ځای ډیر دروند دي او ډیر خبرې پکې دي شي زوی مې نوې لیکوال یو یو کدا یو یو زاویې راوالي نو دم د نوې لیکوال د پاره ډیر لوی خبره ده بیا دغه په نثر کې دغه خپل رنگ دي لکه څنګه چې دغه شعر ځانګړی ده دغه نثرم ځانګړی دي دغه اسلوبم ځانګړی په نثر کې هم دي او دغه موضوعات هم ځانګړي دي. را روان چې کوم سنجیده لیکوال دي کشران د دې لپاره د روغانی صاحب په شاعرۍ کې هغه څه دي چې موږ ورته د هغې د ادب د لارې یا د ادبي کیریر د لارې مشال ویلې.
عثمان ولسیار هم په دې نظر ده چې د روغانی په شان شخصیتونه په یو قام کې په پیړیو کې یو ځل نیم پیدا کیږي، نو په کار ده چې حکومت نه یوازې په ژوندنې داسې کسان ونازوي چې له بده مرغه د عبدالرحیم روغانی په قضیه کې داسې نه دي شوي، بلکې د هغوی له مرګ وروسته دې هم د هغوی په نومونو کتابتونونه، سکولونه او پوهنتونونه جوړ کړي.
ظاهره خبره ده چې په یو قوم کې په یو ژبه کې د دومره لویې پایې یو پیاوړی شاعر او لیکوال او یو دانشور پیدا وي، نو هغه د ریاست او د ریاستي ادارو ذمواري جوړیږي چې هغه ونازي، د هغه په نوم لایبرری جوړ کی ون، د هغه د ژوند سره چې کم تړلی دغه مادي مسلې دي چې هغه تم د حل لارې ولټي. د روغانی غونته کې شاعر چې ده دا په صدو باندې چاته کې سل زر کاله پس په قومونو کې پیدا کیږي، نو باید چې ریاستي ادارې دا تسلیم کی او د دې قومونو حقونه بیا د قومونو داسې اتلان چې کوم د روغانی غونته کې وو هغه ونازي او د هغې په ویاړ باندې واډونه دغه کې ونومي، د هغې په نومونو باندې یونیورسيان سکولونه جوړ کړي، چې دا په ټوله دنیا کې کېږي، دا ناشنا کار نه دی.
همایون مسعود بیا په دې نظر ده چې لوی خلک هیڅکله نه مري، هغوی په فزیکي لحاظ له خلکو جدا شي، خو د خپلو افکارو او د پنځول شو هنرونو له لارې تل د خلکو په زړونو کې موجود وي.
لوی خلک چې دی هغه نه مري، هغه شاته وروستو چې دی نو داسې آثار پرېږدي، او هغه آثار چې دی نو خو مونږ د خوشحال خان خټک نه واخلو، د علی خانه پورې، او بیا د حمزه شینواري نه واخله، د روغانی بابا پورې، دا خپل آثارو په وجه باندې دي چې شاته کومه پنګه پاتې کړې ده، د هغې په وجه باندې دي همیشه همیشه دوام موندلی دی. ایون دو آغا دا مرگ شده آغا دا سی خلق نشی خوری کوله.
برهان الدین حسرت د سوات سیمې یو فرهنګي شخصیت هم په دې نظر ده چې د پښتنو نوی کهول باد عبدالرحیم روغانی په شان خواږه مشران هیڅکله هم نه هیروي، او د هغوی له مرګه پس به هم د هغوی د یاد شمې بلوي.
هغوی چې د پښتو ژبې دپاره په نثر کې او په نظم کې کم خدمات کړي دي، یقینا چې هغه د هیرولو نه دي، او هغه د نوی کل دپاره یو رڼا ده چې نوی کل کم ګامونه پورته کوي، نو زما سل په سل دا یقین دی او باور دی چې هغه به خامخا د بابا د تعلیماتو نه استفاده کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د پوهانو نظرونه اوریدل چې د عبدالرحیم روغانی د ژوند او شخصیت په اړه کولې، او د خبرې ترې په سواد کې د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان ریکارډ کړی وي. موږ لا غمننه کوو. د خبرونې په دې وروستیو شیبو کې د روغانی صاحب یو قطعه او یو غزل تاسو ته وړاندې کوو، او له همدې سره به له تاسو اجازه هم غواړو. قطعه داسې ده: بل ځای کې آزادې که د ژوند هر یو ډګر ته ځي، بل ځای کې آزادې که د ژوند هر یو ډګر ته ځي، خپله د مرضی ده که دننه که بهر ته ځي، او دلته کیله غوندې د کرخې نه پسنګ شولې، دلته کیله غوندې د کرخې نه پسنګ شولې، خدای خو به دې معاف کړي، خو د خلکو نه به چرته ځي. او غزل یې څه داسې دی: چې ژوند نه و بدرنګ نه و خوش رنګ نه و، بوره ګل او سراغ نه و پتنګ نه و، دا نقشه د زورور کمزوري نه وه، دا جهان د خدای ډیر ارتو تنگ نه و، بادشاه نه و وزیر نه و دربار نه و، گدا نه و ملنګ نه و قلنګ نه و، محل نه و او زړې جونګړې نه وې، تصور د جانګړ کټ او پالنګ نه و، سکھ هندو آتش پرس یهودی نه و، د شیا سنی اسلام او فرنګ نه و، ځمکه ستوري لمر سپوږمۍ و، روغانیا څخه وختو چې هر څو خو جنگ نو. Thank you.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او سمو لجمنی سره سم ورسیدلې د ونځي خبرونه سروي. دا خبرونه د 8 مارچ په مناسبت سره جوړ کړل شوې ده. په 8 مارچ باندې د خزو نړیواله ورځ ده. د خبرونه قربانا ملیح امیزاده ده.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشی. به سروې پروګرام کې مو زملیحه میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن مو درته د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی پروګرام راوړی دی. د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ټاکل شوې ده چې په مناسبت یې په ټوله نړۍ کې غونډې، سوله ییز لاریونونه او تقریبونه کیږي. د دغې ورځ لپاره هر کال جدا تھیم ټاکل کیږي. 2021 کال د چوز ټو چیلنج یا د چیلنج کولو انتخاب د سرخط لاندې منزل کیږي، یعنی په نړۍ کې صنفي توپیر څنګه چیلنج کیدی شي، یو برابر نړۍ څنګه جوړېدی شي، د ښځو او سړي ترمنځ فرق، خلاف پوهاوی څنګه پیدا کیدی شي، او د ښځو د برابرو حقونو لپاره عملی کار څنګه کیدی شي. په دې پروګرام کې اورو چې پښتنې خزینه فعالانه د غورسته په کوم نظر ګوري. را سره له پاکستان او افغانستان پښتنې خزینه فعالانه ملمنی دي. لومړی ملمنه را سره په پاکستان کې د ښځو ویمن ډیموکراتیک فرنٹ نومي تنظیم مشره اسمت شاه جهان ده. دویمه ملمنه را سره له افغانستان ظریفه غفار ده. ظریفه د افغانستان د میدان وردګو ولایت میدان خارواله ده. بیا دریم ملمنه را سره له افغانستان مقدس احمدزی ملمنه ده چې یو مدني او ټولنیزه فعاله ده. نو دوی ټولو ملمنو ته ستړي مشي وایو او اسمت شاه جهان بیبی را سره ده په سر کې، نو هغوی ته سلامونه.
ډېر سلامونه او ډېره مننه چې تاسو د ورځ باندې پروګرام کوئ او ماته موقع راکړه چې خپل خبره کړم. ډېره مننه، سلامونه.
اوریدونکو ته به دا هم وایو چې اسمت شاه جهان د 100 کالو راهیسې هر کال چې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو د ازادي مارچ کیږي، نو د هغې د ترتیبونکو څخه یوه ده. د دې کال لپاره چې کوم تیم ټاکل شوی دی یا د کوم موضوع یا سرخط لاندې چې دی هغه د چوز ټو چیلنج، په دې مناسبت سره ستاسو څه نظر دی؟ پښتني معاشره کې ښځې د کومو چیلنجونو سره مخامخ دي، او بیا د دوی د مسلو خلاف آواز څرنګه پورته کیدی شي؟
ټول نړیوال خبره خدا ده چې دا د یو ان والو یا داسې تنظیمونه چې دي چې کوم د هغه دا تیم خوښ کړی دی، مونږ دغه تیم نه دی. مونږ یو سیاسي تحریک یو، مونږ د ښځو سوال ته سیاسي نقطه نظر باندې ګورو، او زمونږ سیمه کې چې کوم جنگ روان دی مونږ د هغه خلاف هم خبره کوو. زمونږ چې کوم ټولنه د هغه کې چې کومې مسلې دي هغه خبره کوو. د پاکستان ریاست چې ښځو طرف ته کوم رویه ده هغه باندې خبره کوو. سکال چې دی مونږ خپل چارټر چې دی هغه ریلیز کړی دی، اوس تقریبا 10 خارونو کې د پاکستان غټو خارونو کې به مونږ دا لاریون کوو. او تیر کال دلته په اسلام آباد کې د رائټ وینګ طرف نه مونږ باندې حمله وشوه. عراق له زمونږ په پنډال باندې چې کمزای کې مونږ لاریون وو په هغه باندې د کانو باران وکړو. او دا کار د اسلام آباد د پاکستان دارالخلافه رڼا ورځ باندې دا کار وشو. دغه رنګ د عدالتونو ته لاړل او ویل چې دا خبره کول چې مونږ مساوات غواړو یا مونږ برابري غواړو. دا نظریه، فیمینزم نظریه چې دا د پاکستان د ریاست د نظریه مخالف ده او دا د اسلام مخالف ده. دی وجه نه د عدالتونو ته لاړل او ویل چې دا لاریونونه دی باندې د پابندي ولګي. نو هغه باندې مونږ ډېر عدالتونو کې خپل مقدمه شکړه چې مونږ دا د غواړو او مونږ نه د چا مذهب خلاف یو، نه مونږ چا سره سکار شته، مونږ خپل حقونه غواړو. چې کله مونږ سیاسي خبره کوو او دا خبره کېږي چې دا نظام بدلول غواړي، دا د نروکۍ نظام دی. په دې کې ټول اختیار مالدارو اشرافیته دی. نروکۍ نظام لاندې نارینه او ته دی. مونږ د غون نظام بدلون خبره کوو. نو دا پیری مونږ دا امکان دی چې کېدی شي مونږ ګورو چې د خلکو سره ریسپانس دی. خو عموما زمونږ کم دی لسو خارونو کې لاریونونه کوو، نو دې کې په زرګونو باندې قزن نردوانه شرکت کوي. او مونږه بنیادی طور ناره دغه ده چې څو پورې د نروکۍ نظام نه وي غورځېدلې، څو پورې سرمایهداري نظام نه وي غورځېدلې، څو پورې زمونږ په دې وطن کې سوله او امن قیام نه وي شوی او مذهبي دهشتګردي نه وي ختمه شوی، تر هغه وخته پورې به زمونږ هلې ځلې روانې زموږ د جهاد روانې.
صحیح دا و عصمت شاه جهان بیبي چې راته د خپل دریز خبره کول، او دوی وی چې دوی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت آزادی مارچ ترتیبوي، او چې تیر ځل دوی کړو نو کافي د تنقید سره مخامخ شو، خو دوی وی چې د دوی خپل ایجنډا ده او د دوی لپاره کار کوي لاریونونه او باسي، او دوی غواړي چې هغه هدفونه پوره شي چې لپاره دوی راوتي دي. ورسو شریفه غفاری را سره ملمنه، دوی ته ستړي مشه وایو، او څنګه به تاسو د عصمت شاه جهان بیبي خبرې اوریدلې وي؟ دوی وی چې د دې کافي مشکلاتو سره مخامخ شو تیر کال. په افغانستان کې ښځې د خپل حق غوښتنې لپاره څنګه غږ پورته کولی شي، او آیا دا کار آسان دی چې دوی هغه څه چیلنج کړل شي چې په ټولنه کې موجود دي؟
سلامونه تاسو ته او د مشال رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته او د پرونی درنو میلمنو ته. افغانستان کې د میرمنو د حقونو او هغوی غږ چتونې په اړه پیدار وایم چې مونږ د هغه میرمنو نه توقع کولی شو چې هغوی د خپل حقونو لپاره ودرېږي، هغه وغواړي او هغه لپاره مبارزه وکړي. کومې میرمنې چې د خپل حقونو په اړه پراپر او یا هم مکمل معلومات ولري، مونږ متاسفانه په افغان ټولنه کې لا هم له دې بدبختۍ سره مخ یو چې له 80% شاوخوا او یا هم کېدای شي ډېر میرمنې زموږ بې سواد دي، او په دغسې ټولنه کې ژوند کوو چې هلته نرواکي له پیړیو راهیسې او یا هم د خلکو کلونو راهیسې خپل ریښې لا هم قوي ساتلی، او مونږ لا هم ډېرې میرمنې حتی په دې نه دي خبر چې قانون ساقونه راکړي، اسلام ساقونه راکړي، بیا دغه په مقابل کې بیرته آواز اچتول. خو بیرته په ټوله کې خوشبختانه شل کلنې لاسته راوړنې، او په دغه شلو کلونو کې د نوي افغان دولت او د دوی تر چتر لاندې د نړیوالې ټولنې همکاري او همغږي د دې سبب شوي چې میرمنې باسواد شي، میرمنې تعلیم وکړي او د دغه تعلیم پر مټ دغه سواد پر مټ ډګر ته راوځي، او بیا پخپله په خپل حقونو پوشي او هغه حقونو لپاره مبارزه وکړي. په دغه لړ کې زه کولی شم د خپل ځان مثال ورکړم. زه چې کله شارواله مقرره شوم، ځینې نرواک هغه یو خو د ټولنې هغه نرواک هغه جوړښتونه او د دغه نرواک جوړښتونو سره په سیمه کې نه منونکي غیر منطقي فرهنګونه چې حاکم وو، او هغه فرهنګونه د دې سبب شوي وو چې میرمنې لا هم دوی ونه مني، او د میرمنو له منلو سره دوی ستونزه ولري. چې دغه موضوع د دې سبب شو چې شاوخوا نه میاشې د خپل دندې تمارکي نه شم، او د دغه نه میاشنۍ لانجو په موده کې ما غږ وچت که له سوشل میډیا نه نیولی تر نور چاپي او ټولنیزو صوتي او د دې سربېره تصویري میډیا او په همکاري ومې شوی کولی خپل غږ پورته کړم. او بیا د کله چې ما غږ پورته کړ د دې پر چې زه یوازې یعنی لمړنۍ داسې میرمنه شوم چې د خپل حق لپاره مې دومره وایډلی خپل غږ پورته کړ، پابلک او لوکل سپورټ مې هم واخیست چې دا په خپله د مبارزې یو نوی بڼه یې میرمنو په منځ کې وو او میرمنو ته وښوده.
اوریدونکو ته به دا هم ووایي چې تاسو خو په آزاده سیالۍ د میدان ښاروالي په توګه غوره شوی که نه، نو بیا چې کله تاسو کار شروع کوو، تاسو وایئ چې څو میاشتې ما ونه کړل شو، نو بیا چې کله تاسو وایئ چې ما آواز پورته کړو، آیا دا کار آسان؟ نو بیا تاسو پښتنو میرمنو ته د خپلې مبارزې په اړه څه ویل غواړئ؟ تاسو څه داسې وکړل چې یوه مهمه نقطه وه او باید اوریدونکي هم واوري د خپلې مبارزې په اړه مو خبر کې؟
ډېره زیاته مننه. اول خو زه دا وایم چې زه د آزاد رقابت له لارې د 132 کاندیدانو تر منځ د بس لوړو نمرو د بس ته غوره شوم، او ما د رئیس جمهور حکم واخیست، او بیا چې کله نه میاشنۍ لانجو کې ما غږ پورته کړ، یوازنۍ هغه دلیل چې زه یې هېڅکله دې ته حاضر نه کړم چې ماته شم او یا هم تسلیمه شم، هغه همدا و چې ما په خپل وړتیا باور لرلو او د دې سربېره خپل حق می خپل ګڼلو. نه می غوخته په خپل حق معامله وکم او نه می شوی زغملی چې بل څوک زما په حق معامله وکړي. هغه خپل حقوق د دې سربیره خپل وړتیا دا دواړه مې د خپل مبارزې لپاره هغه کلیدي اهداف وټاکه او د دغه سره سره کوشش مې وکړه چې هغه لار تعقیب کړم سربیره پر دې چې ډېرې ستونزې مې وګاللې ډېرې ناخوالې مې وګاللې حتی باور وکړې چې زما په شخصي حریمونو باندې بریدونه وشول زما ژوند زما کورنۍ غړي زما اته تر ننه پورې ما د نوومبر په 15مه کې خپل پلارجان له لاسه ورکړ. پلارجان زما د کور د مخه شهید کړل راته. دغه ټولو سربیره زه لا هم په خپل ځای ولاړه یم، زه لا هم خپل مبارزه کوم. دا یوازې په دې باندې ځکه زه په خپل ځان باندې باور لرم، په خپل وړتیا باور لرم او زه مطمئنه یم چې کولای شم چې تغییر کړم. او کله چې دغه اطمینان هر یو مېرمنې سره وي، هغه پښتنه وي که له بل قوم او ټرایب نه، زه ډاډه یم چې ګټور توامیدی شي او کېدی شو چې سیمو کې هر یو په خپل سیمه کې په خپل ښار کې د مېرمنو لپاره یو کلیدي مثال اوسي.
ډېر ښه، ډېره مننه ظریفه غفاري چې تاسو جواب راکو. واپس ورزو عصمت شاه جهان بیبي ته، تاسو به د دوی خبره هم اوریدلې وي. بیا داسې د قانوني سیستم خبره کوکو، تاسو کوڅه هم وایي چې د ملګرو ملتونو د ورځې سره سم دغه هر څه منزل کېږي او ستاسو ایجنډا چې ده نو هغه هم د ښځو لپاره ده، خو تاسو بیا خپل هدفونه راته وویل. نو د قانوني سیستم خبره به وکړو چې د هغې له لارې چې ښځې، آیا تاسو ګڼئ چې هماغه شانتې د کار روزګار موقع لري، بیا په سیاست کې د دوی هغه شانتې ونډه شته او که نه؟ نو هغه قانوني جوړښت په اړه راته ووایه چې آیا په دې کې ښځو ته هغه شانتې موقع شته چې سړی لري.
داسې ده چې څومره پورې چې د دې ورځې تسلسل خبره ده، پهله خبره زه په هغې باندې کول غواړم. دا په نن نه تقریبا یو سال لس کاله مخکې د سوشلست چې کوم تحریک ته هغه دا فیصله وکړه چې په دنیا کې به دا ورځ منځل کیږي، نو هغه تسلسل کې دا تحریک روان دی. او دا صرف قانون خبره نه کوي، دا خبره کوي په ټوله دنیا کې چې کوم طبقاتي نظام دی، سرمایداری نظام دی، د دې غورځولو خبره کوي، دا هغه راغورځولو خبره کوي. دغه خبره دا ده چې څو پورې چې ظاهره خبره ده چې آئین او قانون کې زمونږه کا حقونه منل شوي هم وي، خو په سماج کې په مطلب وګړو کې د ښځو حیثیت چې دی هغه دومره ښکته دی چې هغه قانون کې چې کوم حقونه منل شوي هغه هغې نشي اغوستلی. مثال په طور په پاکستان کې یا په مذهبي چې کوم حقونه منل شوي دي، پاکستان کې مثال په طور د ښځې په وراثت کې نیم حق دی، څوک یې نه ورکوي. او که خور لور مور چرته عدالت ته لاړله، نو بیا خپل کور ته واپسي لاړه نشته. بیا وایي زه اوس مور پلار کاره، چې مور کار کره لاړه شي نو هلته کې څوک نه پرېږدي چې دا ماشومان دي ورسره دې خرچه به څوک کوي، دا به څنګه کېږي. دغه رنګه تعلیم او علاج او دا ټولې خبرې په پاکستان په چې کوم آئین دی په هغه کې لیکلې شوي دي. نو ماشومان چې دي هغه جینکۍ هغه مطلب دا دولس کاله نه په زوره باندې چا ته واده کړي او بس بیا د لسم کال ماشوم په جولای کې وي. نو قانوني حقونه چې دي ظاهره خبره ده په هغه کې خو امتیاز شته، په هغه کې فرقونه دي، واضح فرقونه دي. د پاکستان په چې کوم سماجي صورت حال دی په هغه کې هم او قانون کې هم او معیشت کې هم. معیشت کې راځي چې اوس مثال په تور پاکستان چې کله نه دا جنگ ولګېدو نو دې معیشت ډېر راوغورځېدو. هغې سره سره خاص طور د جنګ زده علاقو نه، خاص طور د پښتنو ریجن نه بلا خلک لاړل، قطر دوبۍ یوزر مزدورا کوي، د دې ښځې شاته پاتې شوې. او زراعت چې دی هغه ښځو ته ملاو شو. نو ښځې زراعت کې دي، په تعلیم محکمه کې دي، په صحت محکمه کې دي، په هر فیلډ کې ښځې راغلې. اوس ښځه چې ده هغه چې راغله بار راووتله، نو اوس هغه دې ته تیاره نه ده چې ما تعلیم کړی دی، زه پوهه یم، زه برابر انسان یم، زه بینکونه چلاوم، زه جازونه چلاوم، زه بسونه چلاوم، زه دفترونه چلاوم، زه سړکونه صفا کوم، زه هسپتالونه چلاوم، نو ولې ما ته هغه برابر حق نشته؟ خو موږ ګورو چې هغه نوکری چې په کم کې تنخواګانې کمې وي، یا هغه نوکری چې په کم کې طاقت او اختیار کم وي، ښځې هغې نوکری ته وردی کوي. نو دا خو واضحه خبره ده چې نرواکۍ نظام لاندې به دغه رنګ کېږي. دا چې ما ته یقین دی چې دغه صورتحال افغانستان کې هم دی، نو صورتحال ډېر خراب دی. دې د پاسه یو بله اهمه خبره چې زه دلته کول غواړم، خپل دا اورېدونکو ته هم وړاندې کول غواړم، او دا زما په نظر باندې ټولو نه اهمه خبره ده. هغه خبره دا ده چې دا څلوېښت کاله چې کوم جنګ وشو، د دې جنګ دپاره چې کوم یو قسم ته نظریاتي سټریټیجیک ایسټ پکار وو، یعنی کې اساسا هغه نروکی نظام وو. یو داسې نارینه تشکیل چې هغه جنگباز وي، نو دې د وجې یو منظم طریقې سره تیرو څلوېښتو کالو کې په افغانستان او پاکستان په دواړو کې د ښځو حیثیت چې دی هغه ډېر کټ کړی شو. مثال په طور چې په کومه ورځ باندې په افغانستان کې سوشلیسټ انقلاب وشو، نو په هغه ورځ نیمه برخه د ملازمت پیشه ښځو، نیمه برخه د ملازمت پیشه خلکو ښځې وې. نو هغه چې دا هغه راوغورځولې شو او منظم طریقې سره په پاکستان او افغانستان کې د دې جنگ په پس منظر کې د ښځو حیثیت نیم کړی شو، کټ کړی شو. نو موږ لپاره اهم خبره دا ده چې موږ افغانستان پاکستان کې د امن او د سولې کوششونه چې دي هغه تیز کړو. دې نه به ښځو ته په دواړو ملتونو کې ډېر زیاته فائده وي، انډایرکټ به وي، خو د دې علاج، تعلیم، روزګار چې د کمې ټوله پیسې په جنگونو باندې خرچه کیږي دا به هم کټ شي. او ورسره ورسره چې دا کم قدامت پرستی ده دا به هم کټ شي. ما دا خیال دی چې قانون نه علاوه سیاسي خبره چې ده، د دې امن خبره چې ده، دا ښځو تحریک ته پاره کول ضروري ده.
ډېر مننه عصمت شاه جهان بیبي. مونږ سره بل میلمنه د افغانستان مقدس احمد زئی ده، هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشي، تاسو به هم د دوی خبرې اورېدل لیوی او د دې روسي د پاره چې کوم تیم ټاکل شوی دی پای به خبره وکړو، یعنی د چیلنج کولو انتخاب یا چوز ټو چیلنج. تاسو څه غنې په ټولنه کې د سنفي توپیر خلاف اواز څنګه پورته کې دی شي، یو برابر ټولنه څنګه جوړې دی شي، او د سړی او ښځې ترمنځ چې کوم فرق هغه بلل کیږي، دا یې خلاف په هغه څنګه پیدا کې دی شي، تاسو وایئ؟
سلام تاسو ته، درنو ملمنو او درنو غریدونکو ته. ما په نظر د ښځې ورځ منزل مانا دا چې ښځې ته د ارزښت په سترګ باندې کتل، چې د کوم ارزښت په توګه په دې ټولنه کې ژوند کوي او کوم ارزښت باید ښځې ته ورکړل شي. اتم د مارچ یعنی د کال ټولې ورځو کې باید د ښځو لپاره ځانګړی درناوی وشي، احترام وشي، هغوی ته په ټولنه کې په ټولو ارسو کې، که سیاست ده، که ټولنیزه برخه ده، که مدني برخه ده، که فرهنګي ده، که زراعت ده، که ټولې هغه برخې لارې چارې چې کومې دي چې په هغې کې ټولنه پرمختګ کوي او د یو هېواد ستون وي، نو په دې کې ورته برخه ورکول پکار دي. دا په اصل کې د ښځې لپاره په هغه ارزښت باندې قایلېدل چې کوم ورته قانون او کوم اسلام ورته حق ورکړی ده. زما په نظر د جنسیتی برابرۍ لپاره ټول مهمه ده چې تاسو ګورئ چې په دې 1300 کلونو کې یا په دې 1300 کلونو شاوخوا کې چې افغانستان ته کومې پروژې راغلې او د جنسیتی برابرۍ په برخه کې کار وکړ، دلته ځینو ښځینه او ځینو هغه فیمینستانو نارینه او د ښځو په نوم باندې پروژې واخیستې، د ښځو د حقوقو په نامه باندې کار وکړ، خو ګټه یې هغو ښځو ته ونه رسوله کومې چې په رښتیا هم له دې برخې څخه بې برخې وې او هغوی په کورونو کې ناستې وې، هغوی د جنسیتی برابرۍ ښکار وې. زما په نظر باندې د دې وحل لار دا ده چې حکومت باید د دې لپاره یو ځانګړې پالیسي ولري، یو داسې ستراتیژي ولري چې د جنسیتی برابرۍ لپاره له داسې لارې چارې کار واخلي چې په دې کې مکافات او مجازات په نظر کې ونیول شي، چې دا بیا په ټولو باندې تطبیق شي. مدني ټولنې باید په دې برخه کې کار وکړي چې مدني ټولنې د عامه پوهاوي په برخه کې، د ښځو د غږ په پورته کونه کې، د نارینه د غږ په پورته کونه کې، د ځوانانو غږ پورته کونه کې، یعنی د جنسیتی برابرۍ په برخه کې چې ټول کوم فکتورونه یا کومې برخې چې راجع کېږي د جنسیتی برابرۍ ته، نو په دې برخه کې مدني ټولنې مکلفې دي چې کار وکړي او د ښځو او د نارینه و هغه غږ پورته کړي چې د جنسیتی برابرۍ لپاره پکې کار وشي.
نو تاسو دا ګڼې مقدس احمد زئی خورې، تاسو دا ګڼې چې دا کار اسان دی؟
ګوره، که چیرته اراده قوي او عزم ولري او حکومتونه په دې برخه کې کلک ولاړ اوسي، نو زما په نظر باندې د ذهنیت جوړونې په برخه کې به لږ کار ونیسي، تر څو د ولسونو له ذهنیت جوړ شي او د ولسونو په ذهنیت کار وسي چې ښځې ته په هغه نظر وکتل شي په کوم نظر چې نارینه ته کتل کېږي، یا حداقل په هغه نظر ورته وکتل شي کوم چې اسلام کوم حقوق ښځې ته ورکړي دي، حداقل که په هغې نظر ورته قایل شي. نو د دې لپاره د ملا امامانو له لارې، د مدني ټولنو له لارې، د حکومتونو استقامت په دې برخه کې ډېر زیات مهم ده چې دې کې کار وکړي. دا اسانه نه ده چې موږ د ډېر ژر د جنسیتی برابرۍ په برخه کې یوې داسې ټولنې ته ورسېږو چې هلته د مساوی برابری وی خو دا سخت نه دا کچیر ته مونږ نن دا ګام واخلو نو هدی قند آینده نسلونو لپاره به مونږ دا پیټه سپکړی نن مونږ دا ګام وانه خو د جنسیتی برابرۍ لپاره کارونه کوو دا آینده راتلونکو په نسل په وګو باندې به مونږ دا بار درن کړی او هغه ډیر په مشکل له دې بار ووزی.
ډیر مننه مقدس احمد زئی. ورسو شریف غفاری ته یو ځل بیا چې د میدان وردګو ولایت میدان خار خارواله ده په دې د دې پوزیشن په حیثیت پستاسو نه تاسو کو چې ساسو داسې په پام کې سشته داسې پلانونه پروګرامونه ترتیب شي چې دغه د طبقاتي فرق خبره کو کې یا د نرواکې د نظام خبره کو تاسو کړنو هغه څنګه بدلی دی شي ساسو داسې سشته په ایجنډا کې. ظریفه غفاری زمونږ آواز اورئ تاسو خداغوی د ټلیفون لیکه چې دا فکر کوو کته شوی دا اسمت شاه جهان بیبی ته باور شو پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دي نو د پوس کول غواړو د ټولو میلمنونو د دې ورځې په مناسبت چې کم خاص پیغام تاسو به ټولو خزو چې دا وخت پروګرام اوري یا پښتني خزیدي د ټولنې خزیدي د معاشره برخه دی یی ته به څه ویل غواړی تاسو؟
غی ته زه دا ویل غواړم چې تاسو په زړه کې څه نیولې ده. آیا دا رنګ به تاسو مونږ د مخکې بیا د هغوی نه مخکې بیا د هغوی نه مخکې په پیړیو پیړیو دا رنګ به مونږ خوار ګرځو دغه غلامۍ کې به اوسېږو او چې دا کوم ماشومان مونږ پیدا کړي دي کومې جینکې الکان دا به هم دغه رنګ بیا مستقبل کې مخکې ځي او دا خبره به روانې. نو زه دا ویل غواړم چې راپاسئ جنو وخت دې اوس شوی او سیاسي تور چې کله پورې مونږ دا خبره سیاسي تور راوچته نه ترغې مونږ یو باعزت ژوند یو خوشاله ژوند د برابرۍ ژوند هغه مونږ نشو موندلې نه خپلې بچو ته ورکولی شو نه مونږ ته ملارې دی شي. نو په سیاست کې برخه اخیستل ډېره ضروري ده د ښځې دپاره خپل آواز پورته کول ډېر ضروري ده او بل ده د کور په سطح باندې تفریق چې دی دا بندول غواړي. ټولو اورېدونکو ته به زه دغه وایم چې کوم به زما مور پلار وي زما مور پلار به وي چې ډاکټر او انجینیر به خو هر څوک د خپل لور نه جوړی تعلیم به پې کوي خو مونږ به د خپل لوریانو نه انقلابیان نه جوړو هغه به حریت پسند وي هغه به د ازادۍ برابرۍ جنګ کوي څو پورې چې مونږ خپل خویندو میندو ته اجازت نه ورکوو چې هغه سیاسي میدان ته راوځي او دغه خبرو باندې تاریخونه جوړ کړي مونږ دا نه ټولنه بدلولی شو نه مونږ د ریاستونه بدلولی شو او افغانستان ته خو ویلی شي چې دا د کوم ملک ته ای وی خزه درې درې ځلې ودونه کړي دي او دوه خاوندان هم راشي دي په دې جنګ کې. نو څو پورې چې مونږ خپل خزه نه پریږدو چې هغه سیاسي میدان ته راوځي او هغه د خلاف आवाज پورته کړي ترغې نه د نروکۍ نظام ختمې دی شي او نه دلته کې سیاسي بدلون راتلی شي نه دلته کې منشي خوشاله کېږي شي. نو زه دا وایم چې هر چا کور نه یو انقلابي ښځه پیدا کول دا مستقبل کار دی صرف ډاکټر انجینیر کافی نه دی نو هر کور نه یو ښځه پکار دی چې هغه مترقی تحریکونو ته
ډېر مننه اسمت شاه جهان بیبی ورزو په اخره کې مقدس احمد زیتا مقدس احمد زیتا صبح د اسمت شاه جهان بیبی خبرې اوریدلې وي تاسو سګړې یو برابر ټولنه سوي او هغه هدفونه څنګه ترلاسه کیدی شي بیا اوریدونکو ته به پتیره چې کومې خزې دی او تاسو اوري ته به تاسو سره پیغام ورکول غواړي.
زما په نظر باندې دا پوښتنه یو څه مخکې نه پوښتنې ته ورته ده چې زه بیا وایم چې یو برا هغه ټولنه کې چې د ښځو د نارینه وو حقوق د دواړو که یو شان نه هر یقل تر دې حده پورې چې ښځه دود تر دومره حده پورې ټیټه ونه ګڼل شي چې هغې ته یوازې سمبولیک رول په نظام کې ورکړل شي سمبولیک رول په سیاست کې ورکړل شي سمبولیک رول په ټولو هغو برخو کې چې ټولنه ورته ضرورت لري ورکړل شي. زما په نظر یو د جنسیتي برابري یا مساوي د مساوي حقونو ټولنه هغه ټولنې ته ویلی شو چېرته چې د ښځو حقونه پکې نه وي پایمال شوي حداقل هغه حقونه ورته رسېدلي چې دوی هغه حقوق دي او دې اهداف ته د رسیدو لپاره لکه څنګه چې ما مخکې ویلې چې حکومت مکلفیت لري چې د خپلو ملا امامانو له لارې د خپلو هغه ادارو له لارې چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي په دې برخه کې کار وکړي یوه ځانګړې پالیسي د لپاره ولري چې د جنسیتي برابرۍ لپاره کار وکړي سره له دې چې د حکومتونو دلته په افغانستان کې د جنډر ځینې امیریتونه په ولایتونو کې د خواغوي اسکار نه کوي دا خلک باید وها سوال سیدا پوشاب سیتی کارو کې ندیدې ترڅنګ مدني ټولنې ځوانان ژورنالیستان د خوځو د حقوقو فعالین مسولیت لري او دا په فرض ګڼل کیږي چې دوی په دې برخه کې کار وکړي او د دې حقوقو لپاره حقوقتنه وکړي او ادوکسي وکړي. بل زما پیغام ټول پښتون قام ته او بیا په تیره دلاره بر پښتنو بیا افغانان ته دا چې خزه دی تعلیم وکړي، خزه دی په کور کې نه بندیوانه کوي، د خزې ته د هغه حقوق ورکړي کوم چې اسلام ورکړي دي، په هغه ارزښت ورته قایل شي کوم چې اسلام او قانون ورته قایل ده. که چېرته یوه ښځه د ټولنې بې تعلیمه پاتې کېږي نو داسې فکر وکړي چې د ټولنې نیم قشر بې تعلیمه پاتې کېږي، ځکه چې زمونږ د ټولنې نیم قشر ښځینه هغه کوي تشکیلوي، نو دا په دې معنا چې د یو نظام نیمه برخه فلج کېږي او له منځه.
ډیره مننه دا و مقدس احمد زئی د خپل ټولو میلمنو ډیره ډیره مننه کو. عصمت شاه جهان بیبی ورا سره د افغانستان ظریفه غفاری او مقدس احمد زئی د درې وانو میلمنو ډیره ډیره مننه کو چې را سره په پروګرام کې ول نظرونه شریک کړل. اوریدونکو دا و د نن لپاره سروې خبرونه، مونږ امید کو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ، د خدای پامن.
وجه شوند د شکر ندی صدی، وجه شوند د شکر ندی صدی، شکل لاشت مرغلره ندی صدی، او شکل لاشت مرغلره ندی صدی، وجه شوند د شکر ندی صدی، خوشی شون دے دے شکر ندی صدی، شکل غاشت مرغلر ندی صدی، شکل غاشت مرغلر ندی صدی. تسخیر پتور استر گو کتازڑونو، چه تسخیر پتور استر گو کتازڑونو، چه تسخیر پتور استر گو کتازڑونو، چه تسخیر پتور استر گو کتازڑونو، سیا چشم سحر گرے ندی صدی، یا چشم سحر گرے ندی صدی، شکل غاشت مرغلره ندی صدی، او شکل غاشت مرغلره ندی صدی.